د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
السلام علیکم، دا مشال ریډیو ده. وخت ما سپخین یو بجه شوی نساج ملیم. په دې خبرونه کې به د یمن حالات او د پاکستان له سعودي سره د حمایت په پیښور کې د فرخندې د وجنې پر ضد مظاهره، د شمالي وزیرستان د لویز واکونو غوښتنې، ایم ایف او د پاکستان قرضې او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورې. 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او میډیا ځوانان هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار اسرارالم مومن دی درته وړاندې کوي.
لومبه ته مهم خبرونه لندیز. پرون د پاکستان په کراچی ښار کې شیعاګانو مظاهره کړه. له حکومت یې غوښت چې یمن ته د حوثی یاغیانو پر ضد د جګړې لپاره خپل ځواکونه ونه لیږي. په کراچی ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې اته مشکوکه وسلوال وژل شوی دي. او د سعودي عرب سمندري ځواک د یمن له ساحلي ښار عدن څخه په لسګونه ډیپلوماټان او بهرنیان راوستلي دي. او زه خبرونو تفصیل. پرون د پاکستان په کراچی ښار کې شیعاګانو مظاهره کړه. له حکومت یې غوښت چې یمن ته د حوثی یاغیانو پر ضد د جګړې لپاره خپل پوځونه ونه لیږي. د مظاهره ګډونوالو د سعودي عرب پر ضد اهم ناری وهلي. مظاهرچیانو ته په خپله وینا کې د مجلس وحدت المسلمین مشر مولانا علی انور ویل که د پاکستان پوځونه یمن ته ولیږدول شول نو دوی به یې پر ضد سړکونو ته راوځي.
خپل فوجونه په پردی جنگ کې ښکیل کول نه غواړو. موږ ته معلومه ده چې دا نړیوال سازش دی او دا د دې لپاره دی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد د ضرب عضب په نامو شروع شوي اپریشن څخه زموږ د فوجونو پام په بل خوا واړوي.
د پاکستاني حکومت ځینو سیاسي اپوزیشن ګوندونو او قبایلي مشرانو هم په حکومت زور راوړل چې د یمن په جګړه کې له برخه اخیستو ډډه وکړي. خو د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې پاکستان د یمن په جګړه کې د برخه اخیستو پریکړه نه ده کړې او یوازې د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا د خوندي ساتلو ژمنه یې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د زیارت په ورځ ویلي وو چې سعودي عرب ترینه په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د برخه اخیستو غوښتنه کړې ده. په کراچی ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې اته مشکوکه وسلوال وژل شوی دي. د کراچی پولیس چارواکو نن مشال ورته ویلي چې لومبۍ نښته تېره شپه دغه ښار په لیارې سیمه کې مخې ته راغلې ده چې پکې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي وژل شوي کسان د لیارې ګینګ وار یا جګړه مارې ډلې غړي دي. د جمعې په مازدیګر د کراچی په ګلشن معمار سیمه کې امنیتي ځواکونو په یو بل نښته کې هم د څلورو مشکوکه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. یاد وي چې په کراچی ښار کې روان د لټون په عملیاتو کې تیزواله راغلی. پرون سهار هم په کراچی کې به می چاودنې دوه پولیس وژلي وو او څوارلس نور یې جوبل کړي وو. پرون په پېښور کې افغان ځوانانو مدني ټولنو په کابل کې د فرخندې نومې جنۍ د سوځولو او سخت دریځۍ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د یو قرارداد له لارې له افغان ولسمشر غوښتي چې د فرخندې په وژنه کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي وکړي. دغه قرارداد یو افغان ځوان نجیب ننګیال ولستو.
سوتنه او بشانو د شاید شمشیره کوټګرو تعویزګرو په یو متدینې مسلمانې مېرمنې د ظلم نوی تاریخ جوړ کړ، خو قانون ساتونکو یې ننداره کوله. ټول هغه مفسد جنایتکار قاتلین او د دې پیکې ټول مرتکبین محاکمه کړئ.
ویش کلنه فرخنده یو به اونۍ مخکې د پرول شو خلکو لخوا د پولیسو په وړاندې وژل شول او مړی یې وسوځول شو. نوموړی د قرآن پاک په سوځولو تورن شوی وه، خو چارواکي وایي لومړنۍ پلټنې ښایي چې هغه په بشپړ توګه بې ګناه وه. د خبر پښتونخوا په ملکن کې میرمنو ته د خپلو سیاسي او نورو حقونو د ورپېژندنې او د هغې د حاصلولو لپاره یو فورم یا اداره جوړه کړل شوې. دا فورم چې د یوې غیر سرکاري ادارې اسوسیشن فار بیهیویر اینڈ نالج ترانسفارمیشن لخوا جوړ کړل شوې، پرون یې په اسلام آباد کې د پرانستې دستوره وشوه. په دې مقاله مشال اسره په خپلو خبرو کې د یادې غیر سرکاري ادارې مشرې شاد بیګم وویل چې دا د ملکن ډیویژن د میرمنو لومړی نمائنده فورم دی چېرته چې به میرمنې خپلې ستونزې په خپل هواروي. په دې فورم کې تر اوسه پورې څه باندې 1500 میرمنې رجسټر شوې دي. تاسو له مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکای ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په ایران غږ کړی چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر تړون ته د رسېدو لپاره مهمې پریکړې وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې پرون په داسې مهال شوې چې د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ خبرې په سویس کې روانې دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یو تړون چوکاټ د رامنځته کولو لپاره د مارچ میاشتې اخرې ورځ وروستۍ نیټه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایراني سیال جواد ظریف لوړاندې د سویس په لوزان ښار کې موجود دي. پرون د مذاکراتو په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دواړه خواوې تړون کولو ته نږدې نه دي او د ده په خبره بل لوري ته پکار دي چې د فشار او سیاسي تړون ترمنځ د یو انتخاب وکړي. د سعودي عرب سمندري ځواک د یمن له ساحلي ښار عدن څخه په لسګونه ډیپلوماټان او بهرنیان راوستلي دي. د سعودي عرب سرکاري ټي وي نن رپورټ ورکوي چې سفارتکاران په خوندي توګه د سعودي عرب جدې بندرګاه ته رسول شوي دي. ملک وټاکل شوی چې د عرب لیګ سرمشري ده چې د یمن پر بحران به متمرکز وي نن په مصر کې پیل شي. په یمن کې د تیر کال رهیسې حالات وروسته له هغو خراب شول چې ایران پلوه حوثي ملیشاو تیر کال سرخار سنا ونیولو او د هیواد ولسمشر یې عملاً لرې کړو. حوثي ملیشا اوس هم خپلې پیشقدمۍ ته دوام ورکړی باوجود دې چې سعودي عرب په مشرۍ د اطلاب د هوایي بمباریو په دویم ورځ جنگي الوتکو د یمن په سرخار سنا او نورو سیمو کې د حوثي یاغیانو د هغوی د متحدینو په مورچو بمباري کړي. د سنا اوسیدونکو غربي رسنیو ته ویلي دي چې د جمهوري ریاست پر ماڼۍ هم بمباري شوي. چارواکو ویلي د تیرو دوو ورځو په بریدونو کې 9000 کسان وژل شوي او په نیویارک ښار کې لږ تر لږه 19 کسان هغه مهال جوبل شول چې د ګیز د خپرېدو څخه رامنځته شوي چاودنې څو ودانۍ ویجاړې کړي. د نیویارک ښاروال وویل لومړنۍ څېړنې ښایي چې چاودنه د ګیز د خپرېدو له کبله وه. د نیویارک ښار د اوروجنې ادارې ویلي درې ودانۍ په دې چاودنه کې ویجاړې شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه د اسرار العالم مومن اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي د سعودي عرب دفاع به کوي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې د نورو په جګړو کې د فریق نه جوړیږي.
د سعودي طرفداري وکړه ډېر بد نوم موږ ځان دپاره بل وګڼو. پردي شرط اوږه ورکوله دا ډېر غیر مهذب کار دی.
په پېښور کې پرون لسګونه کسانو په کابل کې د فرخندې د وژنې په اړه یوه احتجاجي مظاهره وکړه.
څو تنه او بشانو د شاید شمشیره کوټګرو تعویزګرو په یوه متدینې مسلمانې مېرمنې د ظلم نوی تاریخ جوړ کړ خو قانون ساتونکو یې ننداره کوله.
او 19 پروګرام میډیا ځوانان کې باور چې پاکستانی رسنې متوازن خبرونه خبروي او که سازشي نظریو ته هوا ورکوي.
یقینا چې پاکستانی میډیا چې سم رہا انحصار لري په افوا باندې ډېر زیات انحصار لري چې یو شی حقیقت سره تعلق مې بیا نه تاسو اخس کې.
او د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. لاغ رسته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیان ورکړ چې د سعودي عرب د زمکن بشپړتیا په مکمله توګه دفاع کوي. د دې هیواد اپوزیشن ګوندونو په حکومت غږ کړی دی چې د نورو په جګړو کې د فریق نه جوړیږي. بلخوا بیا نواز شریف په یمن کې میشت پاکستانیانو په خوندي توګه د رایستلو حکم پر کړی دی. نور تفصیل ریاض موسی خیل وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ ماسخوتن د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی د یمن خراب امنیتی صورتحال په وجه هلته میشت پاکستانیان د مختلف قسمه جرمونو ښکار کیدی شي. خبر پاڼه زیاتوي چې یمن کې د میشت پاکستانی کورنیو د زر او محفوظ واپسې د پاره د چټک ګامونه پورته کړی شي. د یادونه ده چې یمن کې د حوثي قبیلې او حکومت ترمنځ د نښتو وروسته د تیر زیارت په ورځ د پاکستان خارجه دفتر هلته موجود سفارتي عملی او عام پاکستان پاکستانیانو ته د بیدار اوسېدو ویلیو. خو د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وا چې دغه خلک به د خپلې واپسې فیصله پخپله کوي ځکه چې دوی د نږدې نه د حالاتو جاج اغستی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا په کراچۍ ښار کې د شیعه تنظیم مجلس وحدت المسلمین لخوا د حوثي یاغیانو په ملاتړ کې مظاهره شوې. همداراز په لاهور کې د جماعت الدعوه ګوند لخوا د سعودي حکومت په حق کې مظاهره شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د مظاهرې په مهال احتجاج کوونکو د سعودي عرب په ضد توده نارابازي هم وکړه. مظاهرینو ته په وینا کې د مجلس وحدت المسلمین رهنما مولانا علی انور وویل که د پاکستان فوجونه یمن یا سعودي عرب ته د لیږلو پریکړه وشي نو دوی به یې په ضد سړکونو ته راووزي. دی وایي موږ خپل فوجونه په پردي جنگ کې ښکېل کول نه غواړو. موږ ته معلومه ده چې دا نړیوال سازش دی او دا د دې لپاره دی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد د ضرب عضب په نامه شروع شوي اپریشن څخه زموږ د فوجونو پام په بل خوا واړوي. مظاهرې ته په وینا کې شیعه رهنما علی احمر وویل له یوې خوا د یمن په ولس بمباري کیږي او بل خوا ته د پاکستان حکومت بمباري کوونکو ته د فوجي قوت د ورکولو اشاره کوي. دی وایي په یمن کې ولسی تحریک شروع شوی او اوس دغه کامیاب شوی دی. دغلته د تیرو لسو کلونو راهسې باثباته احتجاجي تحریک چلیدو او د دغې تحریک په نتیجه کې نن په یمن کې بدلون ته لار هواره شوې ده. موږ په خپل حکومت غږ کوو که پاک پوج سعودي یا یمن ته ولیږو نو د دې پریکړې په ضد به د پاکستان ولس سخت احتجاج وکړي. نوموړي د سعودي عرب لخوا په یمن په ترسره شوې بمبارۍ سختې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه په دغې هوایي حملو کې د یمن ولس ښځې او ماشومان وژل کیږي. بلې خوا ته د جمعې په ورځ د جماعت دعوت ډلې مشر حافظ سعید په مشرۍ کې د سعودي حکومت په حق کې په لاهور کې مظاهره شوې ده. د سیمه ییزو رسنیو تر مخه مظاهرې ته په وینا کې حافظ محمد سعید ویلي د پاکستان وسلې باید د سعودي عرب په دفاع کې وکارول شي. حافظ محمد سعید او د هغه ګوند جماعت دعوت د سعودي نږدې پلوي یادېږي. نوموړی په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې په ترسره شوې حمله کې تورن بلل کیږي. د حافظ محمد سعید نوم د 2014 کال راهسې امریکا ته د مطلوبو کسانو په لیست کې هم دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د سعودي عرب په مشرۍ ځینې عرب هیوادونو لخوا د یمن د حوثي ملیشاو پر ضد پوځي کاروایۍ کې د پاکستان په رول باندې د دې هیواد مخالفه ګوندونو نیوکې کړې دي. اپوزیشن ګوندونه وایي باید پاکستان د سعودي عرب او یمن په جګړه کې فریق جوړ نه شي. دوی دا خبره لاغه وروسته وکړه کله چې د پاکستان وزیر اعظم اویل چې هیواد به د سعودي عرب دفاع کوي. دا چې د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو او مشران څه نظر لري د شانواز ترګسي په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه او د مذهبي ډلو مشران وایي چې پاکستان دې هیڅکله د پردو لپاره جنګونه ونه کړي، بس خپل وطن دې د ترهګرۍ نه خلاص کړي او که هر څو د پردو خلکو جنګونه هم وي نو پاکستان دې باید د مذاکراتو اعمال خپل کړي او د هغوی دې د خبرو اترو د لاندې جوړه وکړي. د باجوړ ایجنسۍ شیخ جانزاده چې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صدر دی وایي
د هند زمونږ نه خفه، چین چې موږ یې دوست بولو هغه زمونږ نه خفه، افغانستان خو یعنی په جړه جړه دی زمونږ د مداخلت او ټول دنیا چې شکمن نظر باندې ګوري او کچی ته دا ناروا قدم پاکستان پورته کو د سعودي طرفداری وکړه. پاکستان باندې به باید دا دنیا غږ وکړي چې پاکستان تا چې کوم دی یاد د فوج د کرایه فوج دی او دا په هر ځای کې جنګیږي نو دا به ډېر بد نوم موږ ځان لپاره بل وګڼو. پردي شر ته وګور کول دا ډېر غیر مهذب کار دی.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې په پاکستان له پخوا راهسې هم په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې تورونه دي او که د یمن په ضد د سعودي عربستان ملګري تیاي وکړه نو ممکنه ده چې خپل ملک ډیر خراب شي.
بلل افغانی ځرکی قاتل سیستم دا تاثیر جوړیږي دا پاکستان ته ډېر نقصان ورکوي. اخر په پاکستان کې کوم د ټول ترکیه موجود دي نو هلته سعودي عرب چې کم ملک سره جنګیږي هغه د یو ترکیه سره تعلق لري چې هغه ترکیه سره هلته جنګیږي نو هغې اثر به په پاکستان باندې کیږي. نو په هر حواله دا د خندنه قابل دی، دا نه دي منل پکار.
د پاکستان د وزیر اعظم لخوا دغه اعلان چې کنه هغوی به د سعودي عربستان د خوندي ساتلو لپاره د عربي هیواد یمن په ضد خپل پوځ ولیږي. د جماعت اسلامي مذهبي ډلې محمد هند جنسی امیر سید خانی هم مخالفت کوي او وای باید داسې ونشي
چې د دوه کسانو په منځ کې یو جګړه راشي نو د قبایلو دا روایت دی او د اسلام هم دا یو ډېر شاندار اصول دی چې د هغوی په منځ کې د سولې راوستلو کوشش کوي نه چې په هغه کې فریق جوړ شي او چې څوک په پردي جنګ کې فریق جوړ شوی دی نو هغه ته بیا هغه ټول جنګ هغه ته په غاړه کې ورچولی شوی دی. د دې وجې نه دا د پاکستان لپاره بالکل مناسب نه ده چې د یو دو اسلامي ملکونو په منځ کې خبر راغلی ده او د دې ځای نه شرکت دی یو غیله فوج جوړ لیږي نو جماعت اسلامي خو د دې کلک مخالفت کړی دی او موږ به په هر میدان کې د دې مخالفت کوو مخه به نیسو. د دې خبره
د پاکستان هغه مزدور کار ولس چې په سعودي عربستان کې مزدوري کوي د هغه ځای میشته ورسره څه سلوک وي. میر افضل محمد چې یو اوږده موده په سعودي عربستان کې تیره کړې ده او دا صد د محمد ویلفیر ارګنایزیشن صدر دی وای
خپل حکومت ته نواز شریف صاحب ته وایي چې په نوموړی مطالب کې د سعودي نه دا مطالبه وکړه چې روز ما دا خان تر ما در لېږې دوی ستا دا ملک آباد کړو په کار ده چې دوی سره قانوني اسناد وسی چې هغه تنګ نه شي دا بې ځای ټکسونه د کپیرانو په زبان دا ختمه شي بل هغه خلک چې هغه په سنګینو جرمانو کې نه دي اخته یعنې په قتل کې نه دي په لوی څه په کار ده چې هغوی ته معافي وشي.
قبایلي ولس وایي چې پاکستان په افغانستان هم لاسوهنې کولې چې تر نن ورځې پورې په خپل ملک کې اور لګېدلی نو باید خپل کور کې دغه لګېدلی اور مړ کې او د بل په کور کې دې لاس ونه وهي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پیښور کې پرون لسګونو افغان ځوانانو او پیغلو د دې ښار د مدني ټولنو ځنو غړو په کابل کې د فرخندې د وژنې په اړه یو احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو نه غوښتل شو چې د هغې وژونکي د قانون منګولو ته وسپاري او سخته سزا دې ورته ورکړي. د غونډې ګډونوالو د فرخندې وژنه یوازې د کابل نه بلکې د پښتونخوا او د ټولې نړۍ غم وبالو. په پیښور کې زموږ همکار غلام غوث دغه احتجاجي غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې پی جوړ کړی دی چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
مذهبی جنونیت
نہ مانو
جسٹس فار
فرخندہ
جسٹس فار
فرخندہ
انتہا پسندی
دا احتجاجی مظاهره تیر مازیګر په پیښور کې د مدنی ټولنو او افغان ځوانانو لخوا په ګډه ترسره شوه او په دې مظاهره کې د یو قرارداد د لارې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه وشوه چې د تیر زیارت په ورځ په کابل کې د پرخندې په سوځولو کې ککړ کسانو ته دې سزا ورکړي شي او کوم حکومتي خلک چې دې پیښې ته په بد نظر نه ګوري هغوی دې هم د خپلو دندو څخه لرې کړي شي. دغه قرارداد یو افغان ځوان نجیب ننګیال څه په دا ډول وړاندې کړو.
سوتنه او بشانو د شاید شمشیرا کوټګرو تعویزګرو په یو متدینې مسلمانې مېرمنې د ظلم نوی تاریخ جوړ کړ خو قانون ساتونکو یې ننداره کوله. تر ټولو بده یې لا ده چې د وزیر اکبر خان جامع مسجد خطیب ډاکټر ایاز نیازی اطلاعاتو او کلتور وزارت ایران پلوي موینې سیمین غزل او د سناتور زلمی رسول تر څنګ ډېرو نورو دغه ډول وژنې توجیه کړې. ټول هغه مفسد جنایتکار قاتلین او د دې پکې ټول مرتکبین محاکمه کړي. همداراز ژر تر ژره د موینې سیمین غزل او د کابل د امنیه قوماندانۍ تر څنګ د هغو ټولو امنیتي چارواکو د محاکمې او له دندې څخه د ګوښه کونی غوښتنه کوو چې له غفلت څخه یې کار اخیستی.
د دې احتجاج پر مهال د مدني ټولنو یوې فعالې سنایي جاز مشال ریډیو ته وویل چې هغوی په دې خبره ډېر خوشاله دي چې د افغانستان عام ولس او افغان میرمنو په دې پیښه یو تاریخي غبرګون وښودلو.
خو زه ډېره خوشاله شوم چې افغان ښځه هغې ته زما خپل سلام هم پیش کوم چې هغې یو قسم له هغې سټیریوټایپ مات کړ او تاریخ کې به د هغې نوم راځي چې هغې جنازې له اوږه ورکړه او تر قبره پورې خپله خور ورسوله. خو زما خیال دی چې دا خبره دې ځای کې نه ده ودرول پکار. زه خویم چې کوم خلک ته ولاړ دي خاموشه تماشا کړ د هغوی هم د سزاوار وګڼلی شي.
او د عوامي نېشنل ګوند یوې مشري جمیله ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د پرخندې د سوځولو په پیښه د افغانانو سخت ردعمل ښایي چې په ټولنه کې زیاتره خلک یو ښه ژوند او پرمختګ غواړي.
همدغه یو خبره ده چې زړه ته لږ آرام ورکوي سکون ورکوي چې خلک شدید خلکو اکثریت هغه دا قسم لوبې نه غواړي. هغې چې دی یو نارمل ژوند غواړي یو ښه ژوند غواړي یو مترقي ژوند غواړي. خلک چې دی هغه دا بربریت او دا وحشت کله هم نه غواړي.
که څه هم په کابل کې د پرخندې د سوځولو پیښې په ټوله نړۍ کې سخت خپګان راپارولی دی خو د پرخندې د سوځولو په پیښه د افغانانو سخت ردعمل ته هم د مدني ټولنو فعالان په درنه سترګه ګوري. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو د خیبر پختونخوا په ملکن ډیویژن کې خزو خپل یو سازمان جوړ کړی دی چې کار یې په خزو کې د خپلو حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول او په پالیسۍ جوړونکو فشار اچول دي چې دا شان د دوی د حقونو د خوندي کولو لپاره قانونونه جوړ کړي. تر اوسه خوشا 1500 خزو د سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د دې فورم نوم چې جینډر ریسپانسیو ایکټیو فورم دی افتتاح د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې وشوه. غیر سرکاري ادارې اسوسییشن فار بیهیویئر اینڈ نالج ترانسفارمیشن د سنانو د فورم لپاره د کوزو بردیر او د ملاکن سنانو رجسټریشن هم شروع کړی دی او د لپاره د ضلع په سطح سنانو عہدیداران هم ټاکلي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ادارې مشر شاد بیگم اویل چې دا د ملاکن ډیویژن د سنانو وړومبی نماینده فورم دی چېرته چې به سنانه خپلې مسلې خپله هواروي. د دې په وینا چې را روان مقامی انتخاباتو لپاره دوی سنانو ته تربیت هم ورکړی دی.
دا په دغه سیمه کې د ښځو مسایل چې کوم دي د هغوی چې کوم ایشوز دي دا به دوی په ډېره پراپریټ په یو ښه حکمت عملی په طریقه باندې به دا د حکومت صوبایي او قومي سطح باندې چې کوم ادارې دي که سرکاري دي که غیر سرکاري دي که هغه انفرادي خلک دي چې هغه څنګه څه دغه مسایلو په حل کې څه خپل کردار ادا کولی شي نو دوی به هغه مسایل هغوی ته رسوي او بیا به فالو کوي ورسره باقاعده د هغې نه به بیا تپوس کوي چې د هغوی څه کارکردګي د هغې حوالې سره. ځکه چې زمونږ مسله دا ده چې زمونږ د هغه ریژن وړه وړه آوازونه خو چوتی کی خود سی یو اتفاق باندې یو یونائیټیډ شکل کې دا غ ریجن نه د سیسټم نه راځي چې عام مسایل خو حل شي خو چې په کوم ځای کې قانون سازی پکار د پالیسی لیول خبرې نو هغه چې کم دی یو غټ فورم نه بغیر نه کیږي.
په دې غونډه کې د بردیر اوسیدونکو خیسته مشال ریډیو ته وویل چې هغه مخکې هم د خپل ځای کونسلر پاتې شوې ده او را روان مقامی انتخاباتو لپاره هم پلان لري. د دې په وینا چې د مختلفو تربیتونو او زده کړو د لارې دا اوس د دې قابلیت ده چې خپل خبره په صحیح طریقه مخکې وړل شي.
د دې پروګرامونو په وجه سره په موږ کې دوه انټیلیجنټ پیدا شو چې لکه موږ په دې پوهیږو چې موږ به مخکې څه کول غواړو په کومه طریقه به خپل حق به اچین کوو د دې خلکو نه څنګه طریقه باندې به استعمالوو په څنګه طریقه کې زموږ سره لیډرانو ډېری ټوکی کړې دي او ان شاء الله دې په اړه به څه نه کیږي دې په اړه خپل حق موږ په زبردستۍ سره چین کې اخلو.
اسما ګل چې ملکند سره تعلق لري او د سنانو خیر خیګړې لپاره کار کوي وای
اراده خو مې دین ان شاء الله تعالی چې د بجای د دې چې زموږ کم خلک چې ډېر کور کلی خلک غرواني او ایم پی ای ته یا ایم ان ای ته یا دغه نور کم دي موار کسان چې دا غوي ته دا غوي رسېم ممکن نه نو زموږ خلک ان شاء الله تعالی ماته د مو کرا کړو شو نو زبا د کور په دننه باندې د دوی د مسلو حل کول کوشش کوم.
د بټخیل اوسیدونکو کوسر پروین په نظر چې د زنانو کار صرف ګندل یا ګلکاری نه ده بلکې دوی له نور هم مخکې تلل وی
پولیټیکل د کم دي د جمهوریت په پروګرام چې دی دو سیشن موږ الته خپل زنانه راټولې کې چې یو ځیدانه کوم ته چې اجازه وو راتلې شوې یو ځیدانه چې دی وګول ګندل کوي دی به نورم په ژوند کې مخکې زی او پاره کې ځنه دې سي بهادر جینې کوي دي چې هغه تل غواړي خو دا هغه لپاره سلاري نه وي. زه هر فورم کې په هر ځای کې کوشش کوم چې زه د دغه جینو کو د لپاره کار وکړم. شم
د فکر ده چې د سنانو د فورم یا جینډر ریسپانسیو ایکټیو فورم کې تر اوسه پورې 1500 او شپږ سنانو رجسټریشن شوی دی او د نورو لاره روان دی.
د رابعه اکرم خان رپورټ تاسو اوریدل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د لیویس شاوخوا نه اتیا چارواکي لخپل دندو لري کړی دي. د حکومت دریز ته چې دوی تربیت نه دي ترلاسه کړي خو د لیویس چارواکي بیا وایي روزنې اغستو ته تیار دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی بحال کړي او بندې تنخواګانې دې ورله خلاصې کړي. عمر دراز په دبن نه رپورټ لري.
د شمالی وزیرستان لویز اهلکار طارق عزیز وای یو کم اتیالاس اهلکاران یې د دندو نه لرې کړي چې پکې هغه اهلکاران هم شامل دي چې پر ډیوټیانو موجود ول او تربیت یې هم حاصل کړي.
اتیالاس کا سنیا ټوټل مت کړي دی پدا کې شهیدون غدی غاق دی په کې چکم پټه اٹھای دی آ کا سن غدی په کې ٹریننگ یې کړای جائے میشو ٹریننگ کی دے حکومت سره کی پولیټیکل سره کی آر نمونه کا وی کی میش دا ٹریننگ د پورا دا یو میشتا مخصوص وخت غرو کړ شي لره لره علاقې مند پروته دی ځکه چې میش ټول د خپل علاقې نه بهر تای وبسلی چې میش دا خلګون خبر شي او غته خپل زی تر ورسیږي ٹریننگ د پورا وغلوړ شي آر طریقہ او چې کیم دی وی او سره منی میش دا ډوټی دی ځانی میجو اخذ تا زون را سوي چې کیم زی پر میش لای شي د خبره د پورا
اخر زمان وای به کور شوی خلق پاکستان او افغانستان کې په مختلفو سیمو کې پراته دي او اوس ور پسې نوټس کړی
درې مې سره تلخبان دي به میرم شاکه لوکل ڈیوٹی کړلا اے سدې لوړل پاکستان کے پنجاب کے غاشوی دی چک پو افغانستان دی دی پدا سے اس نوٹس وکا چتو سترانہ میر مت کھڑی ہے پتا تا دا وقت ور کرسی چا کیم مت شوی دی پدا کے دیر خال شو جن شو دا ڈیر دی و زر ٹریننگ کھڑائی رہے او دے درے میں استنا تلخی باندھی دای بلے بند کر دی دادا رکو
ظریف خان وائی وڑان دے یہ ڈیوٹی کڑے او اوز ہم ورتا تیار دی خو مخصوص وقت دے ورکڑی او ہر ڈول ٹریننگ لا تیار دی
دے پولیٹیکل لے پو خدمات کی میر مخ کے کوری نہ کری دی بیاوی کی زکا چھ دادی میر حکمات آئے خدا ننی دس خبر وکڑا چھ مار بکتا ایلی ویچے تنخواہ دے وسوا دوی تاویلی ویچے پائی رخ میں وہ دارا وا دس لے بار وکڑا چھ دی میس کارڈ پا ملکی نہ ملکی نہ ڈانگی دی پیس واقع آرڈر مند وکا دے تیر وقت تنخیر نہ باندھی دی چھ میر ڈپٹے کری دی میر رخ پل خاکا گوڑی او میر یو دس ٹیم گوڑی چھ میر رون سارا خبر چھ میر ہمیشہ ٹریننگ کی چھ دائے تیر نہ گوڑی دادی میر حکمات ہے میر دا نکاری خدا سونا چھ نن میر پا علاقے کے پرتے نو دا خبر تھا صحیح
کلامو چھ پدے اڑا پولیٹیکل انتظامیہ چارواکو سارا تماس ونی وہ نو دوی لیویز اہلکارانو تا نوے ٹریننگ یا تربیت لوج تنخواہگان بند وے چے ضربہ ورکڑی او کم اہلکارانو چے تربیت نہ دے حاصل کرے نو ڈیوٹائی تا دے حاضر شی او نوے تربیت باخلی کنی پر زید بائے قانونی کروائی کوی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
ایم ایف وای چې په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان د اقتصادي کارکردګۍ جاج واغیست او د هیواد ته یې د نورو قرضو ورکولو منظوري ورکړه. کارپوهان وایي که دا پیسې په سم ځایونو کې ولګول شي نو ډېرې ګټې به ترلاسه شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د ایم ایف لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې امریکا واشنگټن کې د یادی ادارې د ایگزیکټیو بورډ په غونډه کې د پاکستان د اقتصادي کارکردګۍ جاج واغستې شو چې پکې د تسلی وروسته پاکستان ته د قرضې ورکولو منظوري ورکړې شو. پاکستان کې د معاشي چارو تجزیه کاران د پاکستان د اقتصادي صورتحال په رڼا کې د ایم ایف دې قرضې ته څنګه ګوري؟ کلی چې مشال ریډیو په دې اړه مظفر آباد پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نه وپوښتل نو هغه وویل چې د دې قرضې نه به پاکستان ڈیرا گٹ تر لاس شی خدا پزئی ولا گول شی نموڑی زیا تکڑا
یوز دی کنه کو گورنمنٹ دا سے ہوم ورک کړی دی لپاره او هغه پورا یو پراپر سیٹ اپ جوړ کړی چې پدا زونو کې دی انویسٹمنٹ بوت کړی شي او دا زونو کې دا یوز کړی شي. دا خبره ده چې دا غیبا ډیر خې په دې راتلې شي دا یو بینیفیټ عوامو ته هم ملا وی دی شي. او گورنمنٹ اف پاکستان خو ډیر زړه پرېشر کې او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ډیر زړه سی او کم جنرل ریزرو چې پتاړه د سٹیټ بینک اف پاکستان سره چې نو هغه ډیر زیات کم شو او دا غیبا وجلا گورنمنٹ اف پاکستان دی ایم ایف پروگرام ته
همداشان چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د یو بل معاشي چارو تجزیه کار مبارک زیب نو پوښتل نو هغه وی چې کسا هم حکومت د خوراک څخاک او د تیلو په نرخونو کې کمې کړې دي خو وروسته به د دې قرضو نه ګراني را پیدا کیږي. مبارک زیب وی
د آی ایم ایف سره چې سم قسم معاهده کیږي نو داغه اثرات چې کوم دي هغه پوزېټیو نه وي بلکې هغه نیگیټیو وي. داغه په عام ولس باندې او د ملک په اکانومی باندې ډېر زیات پرېشر راځي. د دې سره په ملک کې د انفلیشن سیوا کیږي. دغه هغه سیزن چې کوم د انډستریانو باندې چې اب عام ولس باندې دا ډېر اثر پرېوځي.
د ذکر دی چې کال 2013 کې د ستمبر په میاشت کې ایم ایف د پاکستان لپاره د 6.2 ارب ډالر قرضې منظوري ورکړې وه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو اور یو سمسپخین یوونی ما بجا کی دن کې د اسرار العالم محمد نولن خبرونه وورو.
د پاکستان په کراچي ښار کې شیعاګانو مظاهره کړه او له حکومت یې غوښتي چې یمن ته د حوثي یاغیانو پر ضد د جګړې لپاره خپل پوځونه ونه لیږي. پرون په کراچۍ کې مظاهرچیانو ته په خپله وینا کې د شاه مسلک یو مشر علامه ناصر وویل هغوی د پاکستاني حکومت د دې پرېکړې په سختۍ سره مخالفت کوي چې د پاکستان پوځ دې په یو څو ریالونو خرڅ کړل شي او هغه دې یو ملک ته د جنګ لپاره ولېږدول شي. بلخوا د پاکستاني حکومت ځینو سیاسي اپوزیشن ګوندونو او قبایلي مشرانو هم په حکومت زور راوړی چې د یمن په جګړه کې له برخه اخیستو ډډه وکړي. خو د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې پاکستان د یمن په جګړه کې د برخه اخیستو پریکړه نه ده کړې او یوازې د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا د خوندي ساتلو ژمنه یې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د زیارت پر ورځ ویلي وو چې سعودي عرب ترینا په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د برخه اخیستو غوښتنه کړې. د کراچۍ پولیسو له مشال سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په کراچۍ ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې اته مشکوک وسلوال پرون وژل شوي دي. پرون په پېښور کې افغان ځوانانو مدني ټولنو په کابل کې د فرخندي نومي جنۍ د سوځولو او سغدریزې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیان د یو قرارداد له لارې له افغان ولسمشر غوښتي چې د فرخندۍ په وژنه کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي وشي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په ایران غږ کړی چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر تړون ته د رسیدو لپاره مهمې پریکړې وکړي. او د سعودي عرب سمندري ځواک د یمن له ساحلي ښار عدن څخه په لسګونو ډیپلوماټان او بهرانیان راوستلي دي. د سعودي عرب سرکاري ټي وي رپورټ ورکوي چې سفارتکاران په خوندي توګه د سعودي عرب جدې بندرګا ته را رسول شوي دي.
لند خبرین هم د اسرار العالم مومن نه اوریدل اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی دا راځي چې وویرو.
د مشال اړیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانای نه چلیدونکو هوای جاز سولر امپلس 2 د الوت لومړی او دویم پړاو سرته رسولې دي. شمسی توانائی نه چلیدون کی سولر امپلس 2 هوائی جاز د ټولی نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوائی جاز د متحده عرب اماراتو ابو دابی نه خپل لومړی الوت پیل کړو او د 12 غنټو سفر وروسته امان ته ورسیدو. سولر امپلس 2 هوائی جاز له عمان نه په دویم پړاو کې د هند احمد آباد ښار ته سفر مکمل کړی دی. سولر امپلس 2 هوائی جاز به په 15 میاشتو کې د ټولو برای زمونو سفر کوي. د دې هوائی جاز دوه پایلټان دي چې تعلق یې سویټزرلند سره دی. سولر امپلس هوائی جاز به د نړۍ مختلفو ښارونو کې پړاو کوي چې د جاز مرمت کار وکړي شي او د دې ترڅنګ د ماحول دوست ټکنالوژي تشهیر به هم کوي. شمسی توانائی نه چلیدونکو جاز لدې مخکې هم نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. په دې کې په 2013 کال کې د ټولي امریکا سفر ریکارډ هم شامل دی. خو د ټولي نړۍ سفر کول یو مختلف مهم دی. دا شمسی هوائی جاز سولر امپلس 2 نومیږي چې د وزرو اوږدوالی 2.5 متره دی. د دې جاز وزن 2.3 ټنه دی. شمسی توانائی نه چلیدون کې په هوائی جاز کې ول زره سولر سیلز یعنی د توانائی جمع کولو بیټریانی لګیدلې دي چې په مرسته یې دغه جاز د شپې پر وخت هم سفر کولی شي. د امریکا خلائی ادارې ناسا د دې خبرې تصدیق کړې چې ډان میشن سیریز په مدار کې داخل شوی دی. سیریز د مشتری او مریخ سیارې په منځ کې موجود د شهابیو لوی پټو کې تر ټولو لوی فلکی اجرام دی. د غزې ته رسیدو کې ډان میشن دو وو کالو سفر کړی دی. ناسا وای چې راتلونکي څوارلسو میاشتو کې به له د غزې څخه د معلوماتو جمع کولو کار شروع شي. سیریز لومړی بونه سیاره ده چې یو خلایي ګاډی ورته رسیدلې دی. له دې تحقیق نه ساینسدانان تمه لري چې ډېر ګټور معلومات به ترلاسه کړي. دغه تحقیقاتي خلایي جاز سیریز په لور ډېر په قلاره روان دی او د سیریز کشش ثقل هم ډېر په قلاره دغه جاز ځان ته راکش کوي. په نړۍ کې لډیر مودې راځي په مریخ سیارې د آبادی او د انسانانو لیږلو خبرې کیږي، خو اوس ساینسدانان په دغه سیارې د مصنوعي اکسیجن په جوړولو غور کوي. په مریخ سیارې اکسیجن نشته. ساینسدانانو په لومړي پړاو کې یو داسې آله جوړه کړي چې کاربن ډای اکسایډ په اکسیجن کې تبدیلوي. د مریخ سیارې په فضا کې کاربن ډای اکسایډ په ډیر زیات مقدار کې موجود دی، خو اکسیجن د نشت برابر دی. دغه آله چې موکسی نومیږي د مریخ سیارې کاربن ډای اکسایډ به په اکسیجن کې د بدلولو کوشش کوي. په 2006 کال کې به مریخ سیارې تلونکي مشن کې به موکسی آله هم لیږدول کیږي. د موکسی آلې جوړونکي منصوبې مشر ډاکټر جیفری هوفمن وای چې دا به لومړی موقعه وي چې په مریخ سیارې د اکسیجن جوړولو کوشش به کیږي. د ده په خبره د مریخ سیارې په فضا کې کاربن ډای اکسایډ 96% او د اکسیجن مقدار 0.2% نه هم کم دی. دې زیاتوي چې د موکسی آلې نه جوړیدونکي اکسیجن به 99.6% خالص وي. بلخوا د امریکا خلائی ادارې ناسا په لومړي ځل د یو قوي راکټ آزماینه کړې ده. دغه تجربه د امریکا اوټاوا کې شوې چې 1:26 کې ترسره شوه. په دې راکټ کې موجود موادو 2.5 سانتي ګریډ ګرمایش جوړ کړی دی. دا راکټ به په 2010 کال کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لپاره کارول کیږي. په لندن کې د ریل ګاډي لپاره د ځمکې کنستو پر مهال د کلونو زاړه انساني ډانچې او د رومن د وخت نادر نمونې موندل شوې دي. د برتانیې رسنو تر مخه د لندن مشرقي او مغربي برخو ترمنځ د ریل ګاډي لپاره د کنستو کار روان وو. په دې موقع کارکوونکو انساني باقیات وموندل چې وروستو د لرغونو اثراتو کارپوهان دغه ځای ته ورغلل. له دې ځای څخه د 3000 نه زیات انساني ډانچې موندل شوې دي. کارپوهان وایي چې دغه ډانچې د 18مې او 19مې پیړۍ دي. کارپوهانو دغه موندنې خوندي ځای ته منتقل کړي دي او د معلوماتو راغونډولو کار یې هم شروع کړی دی. د موبایل ټلیفون او کمپیوټر مشهور کمپنی اپل نوې سمارټ واچ یا غړې معرفي کړې ده. د اپل نوې سمارټ غړې بیا د 309 ډالر نه واخلي تر 1000 ډالر پورې ده. اپل کمپنی اعلان کړی چې دغه غړې به د اپریل په 28 نیټه د خرص لپاره وړاندې کیږي. کسوم د مختلفو کمپنو لخوا په مارکیټ کې سمارټ غړې معرفي کړل شوې دي، خو صارفینو کې مقبول نه دي. اپل کمپنی په خپل ویب پاڼه د سمارټ غړې 8 ډیزاینونه خپاره کړي دي. په دې کې د سټیلو، الومینیم او د سرو زرو غړو ماډل وړاندې کړل شوې دي. د اپل کمپنی مشر ټام کوک وای چې د سمارټ غړې بیټرۍ به تر 300 پورې کار کوي او د غړې چارج کولو کې به 2.5 ګنټې وخت لګیږي. سمارټ غړې لپاره یو شمېر اپلیکیشنز هم جوړ کړل شوې دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پیکے
ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
ڈاٹ
په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم فوکس په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د اویا ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم چپی دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوپیټر اسینډینګ دی چې تر اوسه پورې د 1.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم چپی په لومړي نمبر دی. فلم فوکس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی سیکنډ بیسټ ایکزوټک میری ګولډ هوټل دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې ډرټی پالیټکس په لومړي نمبر دی چې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم اب تک 56 دویم او په دریم نمبر فلم دم لگا کے دی. د امریکا ہالی ووڈ مشهور اداکار ڈویون جانسن نوی فلم سین اندریس ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم با د مئی په 29 نیټه نمائش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې خودل شي چې د امریکا کالیفورنیا کې لوی زلزله راغلی وي او په دې کې ڈویون د یو هلیکاپټر پایلټ وي او د ژغورنې خطرناک عملیاتو کې خپل لور بچ کوي.
People need to know that the shaking is not over. We'll get hit again, and it's going to be a bigger monster. I've been the
wall. Oh my God.
The earth will literally crack open, and you will feel it on the East Coast.
د ہالی ووڈ مشهور ایکٹر جارج کلونی نوی فلم ٹمارو لینڈ با د مئی په میاشت کې په ټوله نړۍ کې نمائش ته فارغ وړاندې کیږي. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې یو ځوان جنی خودل شوی چې د خپل یاداشتونو کې د نړۍ خفیه رازونه معلوموي.
Where'd you get this?
Who are you, kid?
What you saw was a place where the best and the brightest people of the world came together to actually change it. We've been looking for someone like you for a very long time.
Why? Did something happen over there? Something bad?
They followed you here?
Who?
Come on! Get in!
How is this a good idea?
One way in. They know we're coming, so follow me.
All the people, why me?
He thinks you can fix the future. Hang on. You wanted to see Tomorrowland. Here it comes.
د هندی سینما مشهور ډایرکټر او پروډوسر ویدو وینود چوپڑا په لومړي ځل د امریکا هالی ووډ یو فلم جوړ کړی دی. دا فلم بروکن هارسز نومیږي. دا لومړي ځل دی چې د هندی سینما یو ډایرکټر د هالی ووډ فلم جوړوي. په فلم بروکن هارسز کې د دوه رونو قصه ښودل شوې ده. د هالی ووډ مشهور ډایرکټر جیمز کیمرون هم د دې فلم ستاینه کړې ده.
Never let anyone hurt him.
د هندي سینما وتلي اداکارانو نصیر الدین شاه، انوپم کیر او پارش راول نوې فلم درم سنکت می ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مختلفو مضمونو کې په توپیر جوړ شوی دی. تر دې وړاندې پارش راول او مای ګاډ فلم کې کار کړی و چې د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی وو. فلم درم سنکت می بعد اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
سیدا سادا میری زندگی کا بینڈ بچ گیا. باہر کا لاکر میں نہ کھلتا تو ہی اچھا ہوتا. یہ کیا لوچا مہاراج، مسلمان پیدا کی اور ہندو بنا کے بڑا کیا؟ یہ جو تمہارے مسلمان طور طریقے ہو وہ سکھا دینا.
السلام علیکم.
سلام
رام.
خام خا
خا خا نہیں
خام خا.
ہو جدو میں نچا توں تکے توں تکے توں، ہو جدو میں نچا توں تکے توں تکے توں نکڑیا
قدرمنه اوریدن کو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مسپاره.
مشال ریډیو تاسو اور اوس وخت شبه دی د 19 خبرونه د میډیا او ځوانان. په دې خبرونه کې په پاکستانی رسنو کې سازشی نظریوي تا کتنه شوی ده چې آیا پاکستانی رسنې بے بنیاد یا په دروغو ولاړې خبرونې یا خبرونه خپروي او کنه. په دې اړه میډیا او ځوانان خبرونه جوړه شوې ده. د خبرونه احمد شاه اعظمی جوړه کړې ده.
میڈیا او ځوانان، د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان ته مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلک رسنۍ د دې لپاره کاروي چې د پیښو په اړه تازه او کره معلومات ترلاسه کړي. بلخو رسنۍ هم دا هڅه کوي چې د خپلو خپرونو او پروګرامونو له لارې د خلکو زیات شمیر ورجلب کړي. خو لیدل شوي چې ځینې وخت ځینې رسنۍ خبر سم یا صحیح نه خپروي، یا په بل معنا بې اساسه او له حقیقت لری خبرونه خپروي تر څو د خلکو ذهن یوې خواته ورجوړ کړي. په پاکستان کې زیاتره خلک د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره پر رسنیو لکه ټي وي، رادیو او رسپانو تکیه کوي. دا چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حده سازشي نظریه پر مخ بیایي یا بے بنیاد خبرونه یا بحثونه خپروي، میډیا او ځوانان نن خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوي. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د سازشي نظریو یا کنسپیریسي تھیوریز لپاره شهرت لري. د دې سازشي نظریو یا بیا اساسه خبرو د ابلاغ تر ټولو لوی وسیله د هیواد رسنۍ ګڼل کیږي. په پاکستان کې یو شمېر ځوانان هم په دې نظر دي چې ځینې پاکستانی رسنۍ بیا اساسه خبرونه خپروي او د خلکو ذهنونه ورګډوډوي. د شمالي وزیرستان له میرالی سره اړه لرونکي ځوان دیدار وزیر وای پاکستانی رسنۍ پر ګنګوسو یا اوازو باندې تکیه کوي او له حقیقت لری خبرونه کوي.
حقیقت حقیقت منظر حقیقت داسنوی یقینا پاکستانی میڈیا چم رہا انحصار لاری صرف اچانک بریکنگ نیوز یار په شمالي وزیرستان سره ډرون حمله ډرون تیار ډېر ټیټ پرواز کو خار شه خو فاراستای هران کې حقیقت داس نه وی نه خار خو شاز نه منډه کړی دی نه شاز نه ترشل دی خو هغه کیسه د میرر په سینګر شه د دنیو کوښتا ورسوي دا د بریکینګ نیوز هران کې دا خو سیده معمول خبرې دا تاسو بریکینګ نیوز ما جوړوستای.
د شمالي وزیرستان یو بل ځوان نصیب وزیر هم ورته نظر لري وای چې پاکستانی رسنۍ دوړخیزه یا بیلنس راپورونه نه خپروي، بلکې په خپلو خپرونو سره د قبایلو نوم هم وربد کړی دی.
نن سبا د میش چې کوم حالات دی میش داس نه دی وزیرستان خلک، خو د میش میډیا یا د میش خلک چې کوم دی میډیا میش دنیو ته داس خوشحالي چې د نارت وزیرستان خلک صرف بس دہشتگرد دی حالانکہ مش دہشتگرد نہیں پر مش کو ایجوکیٹڈ کا سنستا مش ماسٹر ایم فیل خطا کے پی ایچ ڈی ڈاکٹروں کا پمیر نارتھ وزیرستان سے موجود دی خود امیش دلا تا لوکل دے چکیم دے پاکستان دے اسلام آباد دے پشاور خالق دی آغا دا پتہ نشتا ورتا دا واجہ سد دا واجہ خاص کر دے میڈیا دو یو صحافی تا پچار دو چاگا بیلنس ہوتی پر رپورٹ سے خو اس چکیما دو نن سب چی مش سکسی مش ویج یارا دے پاکستانی چکیما میڈیا دو خاص کر پدا شے بیلنس نشتا
زیاتره پښتانه ځوانان د پاکستاني رسنیو په اړه دا نظر لري چې خبرونه یې وار د مخه سنجول سوي وي او پر لیدونکو د اغیز لپاره دا ډول سختګي خبرونه وړاندې کوي. هم دې ټیک ټاک په کتو سره دا ځوانان وایي چې ډیر باور نه ور باندې کوي. د مومند ایجنسی اسرت خان مومند چې پر پاکستاني رسنیو یوازې 50 فیصد کې باور لري وایي دا غ رسنۍ لمخ کې پلان سوي خبرونه خبروي چې حقیقت پکې ډیر کم وي.
زما خپل ذاتی خدا دې چې زیاتره خبرې داسې چې لیکلي خبرې لیکلی خبر ادا سی چیئر تا تے وہ خبر پیش کرے شیو بدا با پیش کی آغا اخبار کی یا ریڈو کی یا ٹی وی کی یا پبل صدا سی یا لائیو شو کی آغا خبر نہیں کی چی آغا بالکل زلہ تعالی اوشی مخ پا مخ اوشی لکا دا مخ کے نئے پلین خبر ہے چیئر دا خبر با کی گی لکا آغی کی آرختی آوالی منگتا کم خکاری
پا پاکستان کی پلسکون برشنائی رسنی چی چلی روی سات خبرونی لری حسا کویش دا ٹی وی پروگرامون لاری دا خلگو پام خپلی خواته ورواروی او جر خبرون اخبار کری ل مومند ایجنسی سره لرونکو یو ځوان خبریال فوزی خان مومند په دې نظر دی چې پاکستانی رسنۍ د خپل مقاصد لپاره خبرونه خپروي او ټولنیز ستونزو ته پام نه کوي.
ته دا یقین نشې کولای چې یو خبر دې چینل پیش کو دا 100% ټروت وي دا دې کې خامخا دې کې زما په خیال چې 40% نواله 60 راوند اباوت پورې دغه پورې باب کې خبر ټیکی نور ټول چې کم دی هغه د خپل مقاصد او د پاره استعمالي او بل طرف ته کوم غورو د عامو چې د عوامو کمی مسلې دي بیسک ایشوز دي هیلت ایجوکیشن یا سوشل پرابلمز دي د خلکو هغه په دې ټی وی غانو باندې ډیر زیات کم راځي. زما په قبایلو کې په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې الته سره واندي الته خلکو ته ایجوکیشن نشته دي د هیلت سپیشلټیز دي سوشل پرابلمز دی آئی ڈی پیز چې کوم دې دومره 10 لاکھ پورې وزیرستان نه راغلی دا غي صورت حال لغه موږ په سکرین نه ګورو نو ټول ذهن چې کوم دې هغه یو طرف ته دی دا غو خپل یو انټرست دی.
په پاکستان کې یو خاده خبری رسنیو پر ځینو پروګرامونو نیوکه کیږي چې بیا اساسه مطالب خبروي یا سازشي نظریه پر مخ وړي. نو بلخوا په دغو پروګرامونو کې د وربلسو ملمنو او کارپوهانو نظرونه هم تر پښتنو لاندې راوستل کیږي. پر یو شمیر کارپوهان نیوکه کیږي چې د یو خاص فکر او نظریه ابلاغ کوي او له حقیقت لري غږیږي. همدا حالات ته په کتو سره د شمالي وزیرستان یو ځوان میر کلام وزیر وای پر پاکستانی رسنیو باور نه کوي بلکې د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره نړیوالو رسنیو ته مخه کوي.
خبر نو خبری نہ بند پداشاہی نہ بند خپل اعتماد بالکل بہلا لائی چزو انٹرنیشنل چکیما میڈیا زو ڈائریکٹ یا مشال ریڈیو یا ڈیوا ریڈیو یا بی بی سی یا چکیم نیر اخباری نہ دی دنیو دے سوشل میڈیا پلیار بند دس اریا بند زو آخشائی کنفرم کول او چاغه نزو وینه زو کانفرم وک بیا که په پاکستان میډیا شای زو وینه غ بیا مو الریډی مو په زړه لاګه دلی وی کنه دغه نه ز خپل کا صرف زو د دې ټی وی وکسن مو په دې باندې اعتماد نشي کېدای چې دا وداسي وي.
دا نوموړي په څیر یو شمېر نور پښتانه ځوانان هم دا فکر لري چې پاکستاني رسنۍ د خبر تل ته نه ځي بلکې څه چې په مخه ورځي هم هغه خبروي. محمد اساق جانخیل وزیر هم یو له دوغ ځوانانو څخه دی چې وایي د پاکستاني رسنۍ خبرې نن سبا څوک جدي نه اخلي ځکه د خبر ژورتیا ته نه ځي او هر څه سرسري خبروي.
نن سبا خو چې څوک حق یې نه او چې خبره کی بیا چې دا سوه شو چې میډیا کماړه پرېږده میډیا هم خبره ده د میډیا خبره خو نن سبا تقریبا هر سړی داس غو خولي مطلب صورت چې سری سوخ نه خلې تر وجنه غاڼي وجه دا غاده چې میډیا هغه رول چې کوم د چې وسره مون خبره کولا چې هغه رول نه ده کوي چې کوم یې حق ته هلکه جرنالیست خو چې کوم د اخو هغه د مسلې کوم ته ته اخ د کوشش کی چې ورورته تیږي هو لمیر بدقسمتی دا غته چې میډیا صرف سرسر شو غو شای ایشو شای کی مې کور ایشو زیاغه مشته نو شای له هاته د خلک دی میډیا نا اعتماد وسو رس په غوښته ختم کیږي.
په پاکستانی رسنیو کې کارکونکي ځینې خبريالان هم په دې نظر دي چې دلته سازشي نظریه یا بیا اساسه او له حقیقت لیر خبرونه خبرونه وړاندې کیږي. د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبريال حامد میر وای په پاکستانی رسنیو کې سازشي نظریه وجود لري او پر دروغ ولاړ خبرونه خبريږي خو د نوموړي په خبره بیا هیڅ پښتنه ګرځنه نه کیږي.
You can monitor the news bulletins and talk shows of different TV channels.
تاسو د بیلابیلو ټی وی چینلونو د تیرو دیر شو ورځو خبری غړی او د روانو چارو پروګرامونه څارلې شي. تاسو باندې حقیقت تور سیږي چې دلته ډېر سازشي نظریه وجود لري. زنو ټی وی چینلونو لکډان ای آر وای او دنیا خبر چلولې وو چې د فوز مشر جنرال راحیل شریف له وزیر اعظم نو شریف نه د استعفا غوښتنه کړې ده. دوی دا خبر هم چلولې وو چې د پارلمان ګډه غونډه به د آیس آی او پوز پر ضد قرارداد وړاندې کوي. دغه دواړه خبرونه رښتیا نه وو. دا سازشي نظریې وې. دا خبرونه غلط ثابت شول. خو بیا څه وشول؟ د هیڅ چینل خلاف هیڅ اقدام ونه شو.
بلخوا یو شمېر خبریالان بیا وایي چې ټول ټي وي چینلونه داسې بې بنیاده خبرونه نه خپروي، بلکې ډېر کم چینلونه داسې دي چې پر سازشي نظریو ولاړ پروګرامونه جوړوي او د خلکو ذهنونه ورګډوډوي. د پاکستان د کیپیټل ټي وي مشر خبریال جاوید اقبال هم دغه نظر لري.
ډېر کم داسې چینل دي چې هغه دا کار کوي، لکه یو دوه چینل کېدای شي چې هغه داسې یو کنسپیرسیز تھیوریز باندې خبرې کوي او کنفیوژن پھیلاوي. ولی موسٹلی چینلز چې کم دی نو هغه کې دا مسله نشته. زما چې کوم پرسل مشاهده ده چې کوم چینل نه زرا غلی هم ما دا محسوسه کړې ده چې هلته پروفیشنل اپروچ زیات و. د دې خبرې به باقاعده جانچ پوچ به کېده او ډېر تحقیقات به کېدل چې یار په مونږ په یو مسلې باندې که فرض کې خبره کوو نو د دې به اثرات صحیح او د هغې ریالټی سره سوره تعلق دی. نو زما په خیال اوس که زه ګورم په موجوده کرایسس کې نو یو نیم چینل داسې دی چې هغه اوس هم کنسپیرسیز تھیوریز باندې پروګرامونه کوي او هغه یو کنفیوژن پھیلاوي. ولی موسٹلی چې کوم چینل دي هغه دا سیزونه اوایډ کوي. هغې وجه دا ده چې هغې ته د دې بیا کنسیکوینسز هم پتا ده چې یاره که فرض کې مونږ دا کوو نو زمونږ په کریډیبلټی باندې هم ډېر غټ سوالونه راوچتېږي. ځکه چې په دې 1200 کالو کې چې کم قتل والا خلک دي، عوام دي، ویورز دي، هغه ډېر زیات هوښیار دي. ایته فوراً پته لګي چې کم سړی د چای لائن اخلي یا کم طرف ته ټلټ دی.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د سوات پر ملال یوسفزی سوی وسلوال برید اوس هم ځینې خلک نه مني او دا یو دروغجنه یا بې اساسه پیښه ګڼي. بلخوا د دغه هیواد په بټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن وژل کېدل هم ځینې خلک نه مني او فکر کوي چې هغه اوس هم ژوندی دی. کارپوهان او شنونکي په خلکو کې د دا ډول فکر یا نظر خورولو لویه سرچینه رسنۍ ګڼي چې کره معلومات نه خپروي. په اسلام آباد کې لیکوال او د رسنیو شنونکي عدنان رحمت وای په دغه هیواد کې د معلوماتو تشه موجوده ده چې له کبله رسنۍ سازشي نظریه پر مخ وړي.
How much does the Pakistani media promote conspiracy theories? I think all the time.
Again, زه فکر کوم چې پاکستانی رسنۍ هر وخت سازشي نظریه پر مخ بیایي. دلته د معلوماتو خلا ده. دلته د حکومت لخوا د معلوماتو پټو ساتلو یو کلتور دود شوی دی. د حکومت پروسې رڼې نه وي او خلک ځان بې برخې احساسوي. په دې حالت کې په عامه توګه یو سازشي جذبه موجوده ده. خلک د دروازې شاته سوري ګوري او کله چې روانو چارو پروګرامونو ته کارپوهان راوستل کیږي نو هغوی د ولس تندنسی ماتولای، بلکې د هغوی ګټه د سازشي نظریو په ابلاغ کې به فکر وکړه چې حامد ګل ولی د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه دی. هغه د اتیایي ملسیزي په وروستیو کې دند پر مخ وړل. نړۍ ډیره بدله شوې ده، خو دی اوس هم په افغانستان کې احمد شاه مسعود د خلکو شاته ولاړ ګڼي. د دې معنی دا ده چې حامد ګل په یو بله زمانه کې اوسېږي او د ده سازشي نظریې تر اوسه نه دي مړې شوې.
د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي ښوونکی ډاکټر فیض الله جان ورته نظر لري، خو زیاتوي په پاکستان کې نه یوازې میډیا بلکې سیاسي او مذهبي ګوندونه او آن ریاست هم خلکو ته دروغ وایي.
چې په کوم ځای کې خلکو ته مکمل انفارمیشن نه ملاویږي کنه، نو دا د انسان یو بنیادي ضرورت دی چې لکه هغه نیمګړې معلومات مکملو غواړي. نو چې په کوم ځای کې معلومات نیمګړې نیمګړې موجود وي نو د هغې اکړه ملاولو دپاره کانسپیرسی تھیریز ډېر ښه کار کوي. بدقسمتانه په پاکستان کې سیاسي مذهبي پارټۍ، پاکستان ریاست او د پاکستان چې کوم دی نور ادارې، هغوی دا رول کړی دی او اوس یې مسلسل کوي چې هغوی خلکو ته دروغ وایي او د هغه دروغو په رڼا کې د خلکو بیا اعتماد په دغه ادارو باندې نه. د مدالې په حوالې سره بلته زه یو کیس وکړم چې ما کوم ریسرچ خپل ریسرچ کې دا خبره راویستې وه چې د جماعت اسلامی یو ایم این اے په خپل ټوئیټر اکاؤنٹ باندې یو ډاکټر تصویر جوکی په هغه ورځو کې چې په هغه تصویر کې ملالا د هغې پلار او بیگم شمشاد او څو کسان نور په یو اسلام آباد کې چې کوم دی چې کله دی ڈی پی سی یو نو هغه ریچرډ هاربروک سره ملاوېدل او د ریچرډ هاربروک هغه سیکیورټی دا او دا تصویر یې شو کړی او تصویر سره لیکلی چې ملالا د هغې پلار او مور او بیگم شمشاد نه ور مور جوړ کړی و چې د سی آی اے افسر سره ملاقات کوي او چې کوم سیکیورټی ولاړ و چې دا بلیک واټر والا دي او هغه سه سیکرټ میټنګ نو هغه اندر ریکارډ و کنه خو دا د یو معتبرې پاټه لکه یو ایم این اے په خپل ټویټر اکاؤنټ داسې تصویر نو بیا خلک خو په دې کوي کنه خره به وچ یاره دوی خو کم از کم دروغ نشي ویلی نو صرف اخبارات نه دیکھیے غټې غټې پاټه او غټ غټ انسټیټیوشنز په دې کې شامل شي خو د کانسپیرسي تھیریز یو بنیادی وجه بل هم دا هغه دا ده چې پاکستان کې انسټیټیوشنز او حکومتونو همیشه په سخت وخت کې خپلو خلکو ته دروغ ویلي دي.
په پاکستان کې پر رسنیو د خلکو تکیه یو خواته زیاته ده، نو بل خوا د همهغو خبرو او خبرونو د لا تشهیر لپاره ځوانان ټولنیزې رسنیو ته مخه کوي چې دا ډول خپل نظر هم ورباندې اضافه کړي. میډیا او ځوانان روانه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. په راتلونکي اونۍ کې به واوري چې پښتنو ځوانان